د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هله د چراغ جوړ او خوشحال اوسی ز شافیا سرداریم د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو دا وخت په واشنگتن کې د مخستان اتنیمه بجې دي چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کیږي نن چهارشنبه ده د 2018 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې به دا هم واوري چې د زیمبابوې نظر بند سوی جمهور رئیس رابرت موګابي د سه شنبې په ورځ استعفا وکړه په نیویارک کې د اکتوبر د میاشتې په تروریستي حمله کې هغې طریقې تکرار سوي دي چې په دې وروستیو وختونو کې په اروپا کې په یو شمیر پیښو کې ورته کار اخیستل سوی د افغانستان په ځینو کلو او ښارونو کې ځوانان د ودونو په مراسمو کې د بې ځایه لګښتونو څخه شکایت کوي دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله لرو خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شابه تاسو ته ووایي
د خبرونو لنډیز د امریکا هوایی قواو په لیبیا کې د اسلامي دولت په مرکزونو باندې د بمباریو یوه نوې لړۍ پیل کړې ده د نایجیریا په شمال ختیځ کې په یوه جومات کې د یوه ځانمرګي د بم په چاودنه کې کم تر کمه 50 تنه وژل شوي دي او سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دواړو په خپلو ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سیاسي حل په ضرورت ټینګار کړی دی او دا هم د خبرونو تفصیل د امریکا د فوځ هوایی قواو په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو باندې د بمباریو یوه نوې لړۍ شروع کړې ده د افریقا دپاره د امریکا د نظامي قمندانۍ نطاق روبن ماک ویلي دي چې دغه بمباری د نومبر په 18 او 19 نیټه د لیبیا د ملي حکومت په همکارۍ شوې دي یو بل نظامي مقام ویلي دي چې په دغو بمباریو کې د اسلامي دولت د ډلې یو زیات شمیر ملیشه هم وژل شوي دي د نایجیریا په شمال ختیځ کې په یوه جومات کې د یوه ځانمرګي د بم په یوې چاودنه کې کم تر کمه 50 تنه وژل شوي دي د نایجیریا جمهور رئیس محمدو بوهاري دغه حمله ډیره ظالمانه او وحشیانه بللې ده دغه چاودنه پرون سهار هغه وخت وشوه کله چې خلک د نایجیریا د موبوی په سیمه کې یوه جومات ته د لمانځه د ادا کولو دپاره ورغلي وو د نایجیریا د صدارت د مقام په دغې اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې حکومت به د بوکو حرام د ډلې د حملو نه د خلکو د حفاظت دپاره د خپل ټول قدرت او توان نه کار واخلي تر اوسه پورې چې هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی مګر له دې نه مخکې د دغه شان حملو پړه د بوکو حرام په ډلې اچول شوې ده د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دواړو د سوریې د وکلن داخلي جنگ د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو د هغو هڅو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی چې غواړي دغه مسله په سوله ییز ډول حل کاندي سپینې ماڼۍ ویلي دي چې دغو دواړو مشرانو تقریبا یو ساعت ټلیفوني خبرې کړي دي او په هغې کې په سوریې کې د بشري شخړو د ختمولو په ضرورت ټینګار وکړ د دغو شخړو له کبله د سوریې په میلیونونو خلک مهاجرت ته مجبوره شوي دي ښاغلي پوتین او ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې د سوریې بې ځایه شوي خلک باید بیرته خپل واحد وطن ته چې ثبات پکې موجود وي راستانه شي د ښاغلي ټرمپ او د ښاغلي پوتین د دغو خبرو نه یوه ورځ مخکې د روسیې جمهور رئیس ښاغلي پوتین او د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد دواړو په هغه ملک کې د سیاسي حل په ضرورت ټینګار وکړ د زیمبابوې د پارلمان د رئیس جاکوب مودندا په قول د زیمبابوې جمهور رئیس رابرت موګابي د قدرت نه تیر شوی دی ښاغلي مودندا یو خط د پارلمان غړو ته لوستلی او هغه وایي چې دا خط د ښاغلي موګابي دی او په هغې کې هغه خپله استعفا وړاندې کړې ده د زیمبابوې د پارلمان رئیس ښاغلي مودندا ویلي دي چې په دا خط کې ښاغلي موګابي لیکلي چې زه رابرت موګابي د خپل ملک د اساسي قانون د 96 مادې په اساس رسمن خپل استعفا وړاندې کوم چې هغه د اوس نه د اعتبار وړ ده د ښاغلي موګابي د استعفا د اعلان نه وروسته یو ځل بیا په زرګونو خلک د زیمبابوې د پایتخت هرارې لارو کوڅو ته راووتل او په دې چې د ښاغلي موګابي 8 کلن قدرت نور ختم شوی خوشحالۍ کولې دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ پرون د سومالی په مرکزی برخو کې د شباب د ډلې په یو مرکز د امریکا د هوایی قوه په بمباری کې د دغې افراطي ډلې د سل نه زیات ملیشیا وژل شوي دي. د افریقا دپاره د امریکا نظامي قومندانې ویلي دي چې دغه حمله د سومالی په محلي وخت د سهار په 10:30 بجو د موګادیشو نه 200 کیلومتره لرې شمال لویدیځ پلو ته د شباب د ډلې په یوه کمپ شوې ده. پرون د عراق د کرکوک د ښار په جنوب کې د موټر بم په یوې چاودنه کې د 10 نه زیات خلک مړه شوي او په 10 نور زخمي شوي دي. د بم دغه چاودنه په یوه بازار کې شوې ده او داسې ګمان کېږي چې د مړو شمار به له دې نه هم زیات شي، تر اوسه پورې چې هم د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د انتظار سره سم د زیمبابوې نظربند سوی جمهور رئیس رابرت موګابي د سه شنبه په ورځ استعفا وکړه. کله چې د هغه استعفا لیک د پارلمان رئیس جیکوب مودیندا ولوستله، په اوریدلو یې د پارلمان غړو ډیره خوشحالي وکړه. په مکړې په دې اړه یو راپور ته چې سید سلیمان شاه تاسو لولې،
په 1970 میلادي کال کې د برېټانیا د زیمبابوې د استقلال نه وروسته موګابي یوازینی مشر چې تر اوسه پورې په خپل هیواد حکومت کړی او د دغه افریقایي هیواد لومړی مشر دی چې د پوځ لخوا په کور کې د نظربندۍ په حالت کې استعفا ورکوي. د قدرت نه د ګوښه کېدو لپاره په 93 کلن رابرټ موګابي باندې د پوځي قوماندانانو، د هغه د پخواني مرستیال او د واکمن زانو پی ایف ځینو سابقدار غړو او زړو انډیوالانو له 13 ورځو نه فشار زیات کړی و. په داسې حال کې چې موګابي په کور کې نظربند و او د پوځي قوماندانانو او د ګوند ځینو مشرانو سره مذاکرات جاري و، په زرګونو خلک د مظاهرې لپاره د حرارې سړکونو ته راووتل او د موګابي د رسمي اقامتګاه په لورې حرکت وکړ. بلاخره پرون د سه شنبې په ورځ د هغه 10 کلنه دوره ختمه شوه. او کله چې د پارلمان رئیس جیکوب مودیندا د پارلمان غړو ته د هغه استعفا لیک اوراوه، له ډېرې خوښۍ نه غږونه پورته شول او د حرارې په لاړو کوڅو کې عام خلک هم سړکونو ته راووتل. د پارلمان رئیس د موګابي د استعفا اعلان وروسته غونډه اوس د پارلمان ځانګړې غونډه وځنډوله او وکیلان پاڅېدل، خو تر ډېر نه وخته پورې د جمهوري ریاست دفتر نه د موګابي د استعفا خبر تصدیق کړ او نه رد کړ. موګابي اصرار کاوه چې د پوځ غوښتنه د اساسي قانون نه مخالفه ده. پارلمان د دې لپاره غونډه جوړه کړې وه چې د انکار په صورت کې پر مؤاخذه کولو باندې غور وکړي. د جمهور رئیس مرور شوي مرستیال مانانګوا چې په جنوبي افریقا کې و د موګابي سره په تلیفون وغږېده او ننواتې ورته وکړې چې قدرت خوشي کړي. پوځ د ملي تلویزیون په شمول ټولې دولتي ودانۍ قبضه کړې وې. په زیمبابوې کې د 1990 میلادي کال لسیزونه ډېر سخت اقتصادي بحران روان و او پر ځینو مهمو مشرانو باندې د بشري حقوقو نه د سرغړونو په الزام متحده ایالاتو او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو بندیزونه لګولي وو. په عین وخت کې د واکمن زانو پی ایف ګوند اعلان وکړ چې د جمهور رئیس پخوانی مرستیال او د برېټانیې پر ضد د ګوریلای جنګ زوړ انډیوال 50 کلن ایمرسن ننګوابا د موګابي پر ځای د نوي مشر په توګه په کار پیلو کې. موګابي خپل دغه نږدې انډیوال او د استخباراتو د ادارې پخوانی پیاوړی رئیس یو ناڅاپه 2 هفتې مخکې برطرفه کړ. ګمان کېده چې موګابي غوښتل د خپلې جاتلبې 53 کلنې ښځې ګریس موګابي لپاره لاره اواره کړي، خو تدبیر یې معکوسه نتیجه ورکړه. له بلې خوا په واشنګټن کې د امریکا خارجه وزارت په یوه مطبوعاتي بیان کې غوښتنه کړې چې د زیمبابوې خلک باید د خپل هیواد د سیاسي سرنوشت د ټاکلو حق ولري او متحده ایالات د دیموکراسۍ په لورې دغه هیواد د ترانزیشن یا انتقال ملاتړ کوي. یو لړپوړی امریکایي مامور امریکا غږ ته وویل، د لنډې مودې لپاره چې هر سیاسي انتظام رامنځته کیږي باید په اوږده موده کې هدف دای چې د آزادو او منصفانه انتخاباتو لپاره لاره اواره شي او خلک باید حق ولري چې د خپل خوښي مشران وټاکي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
په زیمبابوی کې د جمهور رئیس رابرت موګابي د استعفا کولو څخه وروسته شایي چې د هغه مخکنی مرستیال ایمرسن مننګوا د هغه هیواد جمهور رئیس وټاکل سي. مننګوا چې عمر یې د اویا کالو په شاوخوا کې دی، د زیمبابوی د خپلواکۍ په جګړه کې مهم نقش درلود. د امریکا ژغ خبریال ماهوفو په خپل رپورټ کې د ایمرسن مننګوا ژوند ته کتنه کړې. د رپورت تفصیل د اشق الله رحیم زوی څخه واوري.
د زیمبابوی مخکنی جمهور رئیس رابرت موګابي چې عمر یې شاوخوا 93 کاله دی، پرون یې د جمهور رئیس د مقام نه د استعفا اعلان وکړ. ایمرسن مننګاوا په دې تیرو ود شکلونو کې چې موګابي د زیمبابوی مشر و، د هغه سرسخت ملګری او ملاتړی و. پاوس هم د هغه تر شا ولاړ دی او د 1900 په لسیزه کې د برتانی نه د زیمبابوی د خپلواکۍ په جګړې کې چریکی جګړې هم کړې دي. هغه چریکی جګړې په چین کې زکړې دي. ایمرسن مننګاوا د مخکنی جمهور رئیس خی لاس و. هغه د همدې کال په سر کې د افریقا د ملي والی هیواد پال جبهې په یوې غونډه کې د واکمن ګوند او جمهور رئیس موګابي سخت صفتونه وکړل. د افریقا د ملي یووالی هیواد پال جبهه یو سپیڅلی ګوند دی. د دې ګوند واک به همداسې روان وي. هغوی چې غاپي غاپي دي، خو دا ګوند به په واک کې پاتې وي. موږ د موګابي سره یو ځای پر مخ ځو او روان به یو. ایمرسن مننګاوا په چریکی جګړو کې دومره مهارت درلود چې د خپلواکۍ په جګړه کې ورته د سمساری یا تمسا لقب ورکړ شوی و. خو مخکری جمهور رئیس رابرت موګابي تیره میاشت یو دم خپل دغه نږدې ملګری د مرستیالۍ د مقام نه برطرف کړ. موګابي په هغه د خیانت تور لګولی، خو انتقاد کوونکي بیا وایي چې موګابي په دې کار سره غوښتل خپلې میرمنې ته چې 250 کاله عمر لري لاره هواره کړي چې د زیمبابوی راتلونکي جمهور رئیس شي. په زیمبابوی کې د موګابي میرمن ګریس موګابي چندانې محبوبیت نه لري. مننګاوا د 1900 کال را په دې خوا د زیمبابوی د حکومت په مهمو ادارو کې کار هم کړی. هغه وخت د استخباراتو د ادارې مشر و او په 2014 کال کې موګابي خپل مرستیال وټاکه. کچیرته مننګاوا د زیمبابوی جمهور رئیس وټاکل شي، په دې سره به په هغه هیواد کې د قدرت پر سر جنجال چې د ځوانانو او خپلواکۍ د ګټونکو ترمنځ و تر یو حده آرام شي. یوه ډله هغه اوسني سیاستمداران چې د خپلواکۍ په جګړې کې برخه اخیستې مشري یې مننګاوا کوي، خو بله ډله بیا جی څلوېښت نومېږي چې اکثریت یې ځوانان دي. د دې ډلې مشري د زیمبابوی د جمهور رئیس میرمن ګریس موګابي کوي. ځوانانو د موګابي په واکمنۍ کې ډېر غټ او مهم امتیازات درلودل، ځکه هر وخت کولای شو چې د جمهور رئیس سره وګوري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په نیویارک کې د اکتوبر د میاشتې په تروریستي حمله کې هغه طریقې تکرار شوي دي چې په دې وروستیو وختو کې په اروپا کې په یو شمیر پیښو کې ورته کار اخیستل شوی، یعنی دا چې هدف انتخابوي چې په اسانۍ سره ورته حمله کېدای سي او له موټر څخه پکې کار اخلي. په نیویارک کې او د امریکا په نورو ښارونو باندې د القاعده د سپتمبر د 11 نیټې د حملې څخه چې تقریبا 3000 تنه پکې وغوښل سول، شپاړس کاله وروسته په درسته نړۍ کې د تروریستي ګواښ د ماهیت په بدلېدو باندې ټینګار شوی دی. خبریال هنری ریجول د تروریزم ضد د مهمو ماهرانو سره خبرې کړې دي او دا پوښتنه ورته سوي ده چې څنګه امنیتي خدمتونه د تروریستي ګواښونو سره عیار شوي دي. دا رپورت به اوس په ګډه واورو.
د منهاتن د تروریستي حملې له څو ورځې وروسته د دې میاشتې په سر کې د نیویارک د ځغاستې لپاره څه باندې 50,000 ځغاست کوونکي او 2,000,000 تماشا کوونکي راووتل. د نیویارک د سړک د ځغاست کوونکو نه پیټر سیکسیا وای، موږ نه پټیږو او موږ نشو نیول کېدی. د خار چارواکو د شګو نه ډکې د تنظیفاتو لارې ځای په ځای کړې وې چې موټرو په مخ کې خنډ شي. په سلګونو اضافي عسکر او په وسلو سنبال کمانډوګان هم په ځای په ځای شوي. د لندن د کینګ د پوهنتون استاد بروک راجرز نوای،
They are moving towards the lower technology attacks using knives, using vehicles and using weapons that they can perhaps purchase on a black market.
دوی د ټیټي درجې د ټکنالوژي حملو ته لاس اچوي چې دوی له چاقوګانو او موټرو نه کار واخلي او داسې وسلې استعمالوي چې له تور بازار نه لاسته راوړي مګر په خپل نشي جوړولې. راجرز وایي د لنډې مودې د امنیتي تقویه نه په اخوا زمونږ خارج چاپېریال د شرایطو سره ځان برابروي. Brooke Rogers and Biawai.
For example, by having blast-proof glass installed in these grand glass structures, or having different security measures, physical security measures, some of that...
The مثال په ډول د چاودنې ضد خیخې د دغو خیخایو په سترو ودانیو کې لګول کیږي یا د امنیت د مختلفو طریقو نه کار اخیستل کیږي چې جسمي امنیتي اقدامات هم پکې شامل دي چې کیدای شي ځینې ټکنالوژۍ سکین شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
در نوریدونکو د مور غیژ او بیا وروسته کورنۍ چاپیریال د ماشوم د روزنې او پالنې لومړنۍ ښوونځی ګڼل کیږي. افغاني میندې چې په خپل هم د راز راستونزو سره مخ دي څنګه کولی سي خپل رول د ماشومانو په روزنه کې په مؤثره توګه ولوبوي؟ د دې رول په دې برخه کې څه دی؟ ډاکټر ملکې پوپل د امریکا ژغ سره په مرکه کې و دې او نورو پښتنو ته جواب ویلی دی.
ډیره مهمه خبره ده چې مور څنګه چلن باید ماشوم سره وکي چې په آینده کې د هغه په شخصیت باندې بد اغیزه ونه کړي. ماشوم په څو رنګه موږ کولای شو چې په هغه رقم تربیه کړو چې څرکم چې موږ غواړو. لومړی دا خو اوله خبره ده چې باید ماندی خپل کړه وړه دا رقم اصلاح کړي چې دوی نه غواړي چې په آینده کې ماشوم هغه سي ورزي. په تاسو د مثال کې تاسو د خپل چنه غواړي چې پاینده کې دوی سګریټ ونه باسي نه نو هیڅ وخت باید پلار یا مور د ماشوم د مخه سګریټ ونه باسي. باید ماشوم تاسې په هغه حالت کې ونه ویني تاسې سګریټ باسي. وخت چې تاسې خپله سګریټ کوئ او ماشوم ته نصیحت کوئ چې سګریټ ښه شی نه دی نو هغه ماشوم ساس خبره نه اوري اما ساس عمل ته ګوري. په دا خاطر نو باید میندې او پلارونه خپل ځانونه اصلاح کړي د دې لپاره چې ماشوم ښه تربیه کړي. اوس عالمان وایي تاسې ماشوم ته تربیه مه ورکوئ. ماشوم په خپل اساس د عمل نه هلڅه زده کوي.
افغان میندې څومره په دې مسؤلیت باندې پوهیږي؟ تاسې خپل ټول عمر افغانستان کې تیر کړی دی، دغه مسؤلیت باندې څومره پوهی دی؟ یو خو هغه ده چې د عاطفي له نظره مور ته اولاد اولاد دی، اما دا چې زه که دغه عمل کوم د دې په شخصیت دغه تاثیر لري او د دې راتلونکي ته به دغه ضرر ورسي یا دغه ګټه به ورسي، آگاهانه څومره میندې دغه عمل کوي او څومره پرې پوهی بهي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. د دوو شان څخه باید میندې جدن جلوګیری وکړي. یو د ډېر بې ځایه ناز څخه و اولادو ته او یا د وهلو ټکول سره. دا دوه هغه کارونه دي چې دواړو ماشوم شخصیت ته ضرر رسوي. که موږ اولاد ته بې ځایه نازونه ورکړو او هر څه چې هغه غواړي، مخصوصا که بعضې ماشومان چې دوه کلن یا درې کلن، دوه کلن ماشوم ښه پوره په خبره پوهیږي چې که مور خبرې سره وکړي دی هر څه غواړي په ژړا. د کلن ماشوم دی څلور پنځه کلن ماشوم دی هر څه غواړي بیا ژاړي. بیا په یوه چې وخت زه وژاړم کور کې میلما دی یا پلار مې سړی راغلی نو مور مې هغه څه چې زه غواړم په ژړا هغه ما ترقی په دې د پات څه څه ماشوم دا زده کوي. مخصوم چې دا زده کړه نو بیا هر وخت دی شنه د مور پلار په مقابل کې فساد استفاده کوي او هر څه چې دی وایي په ژړا او سپار دی ورته ډېر ښه سلام ده د لپاره. په دا خاطر که من دی لږ ډېر یا مور پلار دواړه لږ ډېر حوصله کوي، مخصوصا مور د ماشوم وجړه ته ډیر زیات پېټ اهمیت ورنه کړسي.
د خوراک او څښاک په برخه کې د مور مسولیتونه ته تاسو څنګه ګوري؟
په وخت خوراک او د خوراک هغه کیفیت چې دی دا ډیر مهم دی د ماشوم لپاره. په تا د مثال ک ماشوم ته هغه وخت مو ډوډۍ ورکوو هغه وخت چې مو خپل ډوډۍ خورو دا به فکر کوم چې یو اشتباهي. ماشوم ته باید هغه وخت ډوډۍ ورکړسي چې مثلا نظر په سنې کې درې ساعته څلور ساعته بعد هغه چې ماشوم احساس کوي چې دی وژي دی باید مور ورته یو څه ورکړي. او دا ډیره مهمه ده چې د خوړو کیفیت یې باید څنګه که ماشوم ته موږ داسې خواړه ورکوو چې هغه ټوله مثال ډیر غواړي او ډیر خواږه وي نو دا به د ماشوم په حق کې ډېر یو لوجفای په دې چې موږ خواجه ماشوم تر کوم مخصوصا کده چاکلیټ او شنیباب موږ ماشوم ته د ډوډۍ نه مخ کې ورکو اخته پېږي چې اوس د ډوډۍ وخت او دغه نه مخ کې ماشوم زی او چاکلیټ خوري نو په دې کې ماشوم هغه کالوري یا انرژي ته چې د ضرورت لري هغه پوره کوي د چاکلیټ ورکند په داسې حال کې چې د وجود ته هیڅ نوو پروتین یا وټامین د چاکلیټ په خورلو سره نه داخليږي
نو د مور مسولیت ته څنګه ګوري دا د دوی پر اطلونکو د شخصیت په واده کې په ذهن پر روان څه تاثیر لري
بالکل شډوډي ش پروتین او وټامین میټامینونه ټول د ماشوم په واده او په ماشوم په د شخصیت په واده باندې ډیر مثبت اثرات لري
راځي د کلیوالو خويندو په ژبه وغږی چې هغه هم بوي چې ډاکټر سبتا سم هغه خپل ډاکټري کوم مهارتونه نه چې د خويندو په مقابل کې کلم کار اخیستی افغانستان کې چې ولالوستې مریض درته راغلی چې یو کلیواله خور درته ناشته اما هغه سترګو ته کوي او وایي چې همداسې یو خور ماشوم د پاره د خوراک څه شی په کلی کې برابر ولې شي چې هغه د دې د راتلونکي شخصیت په واده کې هم همدا چې جسمن واده کې د دوی د عقل فکر او راتلونکي شخصیت باندې هم تاثیر لري وګوري چې د دوی په ماحول کې په کلی کې څه شته
ښه خوشبختانه چې ما همیشه تماس انداس خوند سره و چې په کلی باندې کې اوسېدل یا کله چې د ماجرات په شرایط کې ژوند کاوه د کلو د په خیمو کې ژوند کاوه په هغه د د خیمه د ژوند په شرایط کې هم د کوال سويچ ماشوم ته مثلا یو څه شیدې برابر کی کوچی برابر کی هګي ور کی چې هګي یعنی په هر کور کې په کلی پانو کې هګي پیدا کیږي هګي په خپل یو مکمل خوراک دی هګي او شیدې د ماشوم د لپاره کوچی یا اصل دا شان کده ماشوم په غذا کې شامل نو ماشوم د پوره جسمي او روحي او زهني والنه برخوردار کیږي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د میانمار مشري انګ سانګ سوچي پرون د سه شنبه په ورځ هله څرګنده کړه چې د روهنګیا مسلمانانو د بیرته راستنېدو په باره کې د بنگلاديش سره موافقه ته ورسیږي او په تیرو درو میاشتو کې دغه هیواد ته مهاجر سوي دي د امریکا ژ خبريال مایکل براون په دې باره کې دا راپورټ را لېږلی دی
د میانمار په پایتخت نه پیټاو کې د آسیا اروپا د بهرنیو چارو د وزیرانو د درلسم غونډه نورسته آن سان سوچی دا تفسیره وکړه د میانمار دولتي مشاور او د بهرنیو چارو وزیر آن سان سوچی او وای
وی آر ګوینګ ټو بی هاوینګ بایلیټرل ډیسکشنز وذ یور فارن منیسټر ټومارو اند دی ډے افټر اند وی هوپ دټ دیس ویل ریزالت ان ان ایم او یو بین ساین کوئیکلی وچ ویل انیبل اس
مونږ بنن او بل ورځ ستاسو د بهرنیو چارو د وزیر سره دوه اړخیزه خبرې وکړو او مونږ هله لرو چې د دې په نتیجه کې به د تفاهم اعداش زر لاسلیک شي چې په دې سره به مونږ وکولای شو د ټولو هغو مهاجرو چې له سرحد نه د بنگلاديش خواته اوخت دي محفوظ او په خپل خواخه راستنېدل ان پیل د میانمار د امنیتي قواو د بې رحمه ځپلو نه وروسته چې ځینې کسان ورته نژادي پاکستاني وایي بنگلاديش ته مهاجر شولو چې په داسې کمپنیو کې اوسیږي چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده او حفظ الصحه یې خرابه ده د آسیا اروپا د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه یا آسیم په دغه دوه سیمو کې هیوادونه سره نږدې کوي چې نږدې سیاسي او اقتصادي روابط ولري د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ای پی وای میانمار د روهنګیا مسلمانانو سره له ډیر پخوانه تبیس کوي او تعقیبوي چې دا د غیر انساني اپارټایډ سره برابر دي او د افی بین المللي موسې پروند سه شنبه په ورځ په یو راپورټ کې وویل هغه روهنګیان چې د پاوز د زاپلو له لاسه تښتیدل دي کدوې راستانه شي نو د څه سره به مخامخ شي د میانمار مشر آنګ سان سوچی پروند سه شنبه په ورځ ویل حکومت به د 1992-93 کال فرمولا تعقیب کړي چې د بنگلاديش او میانمار ترمنځ مهاجرو د بیاستنېدو موافقه شوه چې د نوو مهاجرو د ستونزې په باره کې دوه اړخیزې خبرې کوي د ای پی په قول د افی بین المللي موسې راپور د دوو کالو په مرکو او شواهدو ولاړ دی چې په میانمار کې د روهنګیانو د اوسېدو په باره کې تفصیل پکې ورکړل شوی دی په دولتي ساته ور سره داسې تعویز کېده چې د اپارټایډ سره برابر او قانوني تعریف د بشریت په خلاف جنایت دی. د روهنګیا مسلمانان چې په لسیزو په میانمار کې چې بودستان په کې اکثریت دی د داسې تعویز سره مخامخ دی چې حکومت یې ملاتړ کوي، که څه هم چې د قومي اقلیت غړي لومړی په نسلونو مخکې دغه هېواد ته رسېدلی دی. روهنګیایان په 1923 کال کې له خپلو ټولو حقوقو نه بې برخې شوي وو، ټول حقوق ورنه اخیستل شوي وو او بې له هویت نه وو. دوی په آزاده توګه سفر نه شو کول، د خپلو مذهبي ارزښتونو نه بې برخې شوي وو، د ښوونکو یا ډاکټرانو په حیث کار نه شو کولی، او دوی روغتیایي خدمتونو، خوړو یا ښوونې او روزنې ته لار نه لرله. د افید بین المللي موسسې په راپورټ کې راغلی دی چې د روهنګیایانو په مقابل کې تعویز په تیرو 15 کالو کې لا نور پسې زیات شوی دی. د بشري حقوقو دغه ډله د 16 کلن عبدالقادر له قوله وای، ما غوښتله چې د ستوي روغتون ته ولاړ شم مګر اجازه رانکړه شوله. د روغتون کارکوونکو راته وویلې د خپل حفاظت په سبب دغه روغتون ته مزه، او ویویلې زه باید بنګلادیش ته د علاج لپاره لاړ شم. د څېړنې لپاره د عفی د بین المللي موسسې لوړ رتبه رئیس آنا نستات اولې بین المللي ټولنه دې راویخه شي چې په کلونو د راخین په ایالت کې څه پیښیږي. په داسې حال کې چې پرمختګ د دغې ستونزې د حل یوه مهمه برخه ده، خو دا په یوه طریقه ممکن نه ده، او هغه دا ده چې تعویز همداسې روان وي. نړیواله ټولنه په خاصه توګه مرسته ورکوونکي هیوادونه باید د دې ډاډ ورکړي چې دوی په دغه تاوتریخوالي کې لتاړ نه شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان په ځینو کلو او ښارونو کې ځوانان د ودونو په مراسمو کې د بې ځایه لګښتونو څخه شکایت کوي او وایي چې اکثره ځوانان د واده د مراسمو لپاره مناسب عاید نه لري او په همدې خاطر د واده څخه محروم پاتې کیږي. ځوانان وایي دولت چې څو کاله مخکې په ودونو کې د بې ځایه مصارفو د لګولو دپاره قانون وضع کړی و، هغه باید په عملي ډول تطبیق کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. په افغانستان کې د ودونو په مراسمو کې ډېرې پیسې لګول کیږي، په همدې خاطر اکثره ځوانان د واده څخه محرومه پاتې کیږي. ځینې ځوانان وایي چې په افغانستان کې د واده مصارف دونه زیات دي چې ځوانان نسي کولی د دې کار تر عهدې ووځي او په دې خاطر مجرد پاتې کیږي. ځوانان وایي دولت چې څو کاله مخکې په ودونو کې د بې ځایه مصارفو د لګولو دپاره قانون وضع کړی و، هغه باید په عملي ډول تطبیق کړي. د بامیان د ولایت یو ځوان حبیب رفیع وایي
ما ته نه زه عروسی هم نه کړم، تصمیم هم برای عروسی نه گرفتیم چون کې مصارفی قضا فکر رسم رواجی کې د اینجا هسته نمیتونیم دیدیم که نمیتونیم که ما عروسی
کنیم. ما تر اوسه واده نده کنی او تصمیم هم نلرم، په دی خاطر د واده د مراسم و لگشت دیر لور دی، زه یه نسم سر رسوالی، دا کار پر ما دیر درون دی، زه د دولت سره کار کوم، میاشتنی معاش می لزر افغانی دی. د بامیان د ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ولایت څو ورځې مخکې د 18 جوړو ډله ییز واده د بې ځایه لګښتونو د ودونو له وجې جوړ کړی و ترڅو د ځوانانو سره مرسته وکړي. د بامیان د ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور وایي
هدف اساسی ما این هست که ما بتونیم با استفاده از فرصت ها علمی فرهنگ در نهادی نبکنیم تا اینکه ما از مصارف گزافی عروسی رو خواسته باشیم.
در دیه کار چخه از مر اصلی هدف دادی چی؟ مر وکا ولیسو دا کورانی و دوانانو لپاره پدلیز دول و دونه برابر کرو ترچو کورانی یو زای دا و دونه پا مراسمو که برخه وخلی. د بامیان په ولایت کې یو واده د 300 افغانیو په بدل کې کیږي، خو په هغه واده کې چې ودیش جوړې سره یو ځای سی وي او ډیر شوا د پای ته ورسېدی د خلکو د خوشي سبب هم سو. د ځوانانو په دې واده کې هیڅ مصرف هم نه دی سوی. په دې مراسمو کې یو زوم چې د علي په نامه دی وایي
خانواده عروس توانستیم خودم شخصی با کسب اجازه هم طرفه
زه ډیر بختور وم چې په ډلهیز ډول می واده تر سره سو او هیڅ مصرف هم نه سو. دا ودیش جوړه چې ناوی او زوم په یو تالار کې راټول سی او په ډلیز ډول یې واده تر سره سو. د ټولو د پاره د واده لګښت 1,000,000 افغانۍ مصرف شوی. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو.